درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لار وبلله او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړې او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت، له مخدره موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي، د پلو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تاکل شوې ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمر سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیر ورځ د رادیو ته ویلي و چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو ویل چې د شخورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلی او د مرشوب لپاره سمدستي راپور نه دی ورکړی شوی. د استرالیا ABC تلویزیون راپور ورکړ چې یو شمیر پوځي پرسونل ژغورل شوی دی. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. زمو شخله ازادي راديو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشو په ونه ټول در بدر کړل او سګ دې بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وای چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه حاصل نو ورکړی خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د طالبانو لخوا بندي امیر ملي پارک د شوزو پرتګ د بندیز پاره خبرګون شو ولرې. بینیټ په خپل ایکس پانه کې د طالبانو له حکومت د دې اقدام د علت او شریعت او کلتور سره د تړاو په اړه وضاحت غوښتی دی. د موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه غبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، مهربانی وکړئ یو څوک روښانه کړئ چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمېر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهره قمبري وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم 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 محدودیت ها
زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه ورورو یې محدودیتونه وزکړل څو هغې شیبې ته ورسي چې نجونې ژوندۍ خښي کړي. په بشپړه توګه په کور کې کورنۍ زنداني دي. دا نه یوازې په ما منفي اغېز کوي بلکې په ټولو نجونو اغېز لري. د یوې شیبې خوښۍ لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم له موږه واخیستل شو.
د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکې ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم حضور دختر خانم ها بسیار کمرنگ بوده متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل همداسې پوښتنې او څېړنې کولې.
باید یک نکاحت داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خب بهانه ای که به هر حال دارند که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
ده یوه بهانه و چه ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا. خب بگویم هست که طالبان یک گروه زن ستیز یک گروه ستمگر هستند.
در خزو در قنو یا بلا فعال سونیکارین هم وایی چه در طالبان و بندیزونه با در افغان خزو آنچون و راتلون که نسل لجیتی روانی ستون تو سر مخ کری.
دا بندیز لنور و بندیزونه سر یو زی و خزو بندی دیر زیاد منفی تاثیر لاری و داد یو لوی ناورین دی رامنسته که دلو سبب که چه من با پراتلون که احداث میرمن اول رو جاگوی بیانگیزی ناومیده افسرده او پا روانی ناروغی و باخته مایندی او اینجونی بابی.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یو عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او حتی له افغانستان او ام له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس یا ټویټر کې خپره کړې ده دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه، په افغانستان کې شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورونو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي، د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې، فعالیتونه او بریدونه ډېر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللي. دا اعلامیې چې د مجاهد په ایک شبکه خپره شوې پکې ادعا شوې چې په تیرو 2 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر 1 کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه 0 ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان داسې مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت ناوخته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په 9 نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والي مرستیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیری جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخه ونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری پالو له افغانستان د وټلو په بهیر کې د 14 امریکایي پوځیانو د وشل کېدو د دوهم تلین په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټل ناکام بللی دي. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د ولسمشر بایدن اداره دې د 2020 کال د اگست په 26 د کابل د هوایي ډګر په بریټ کې د دوغو سرتیرو د وشل کېدو ځواب ورکړي. خو د بایدن ادارې تل افغانستان د ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې چې هوکړه لیکې د جمهوری پالو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال لاسلیک شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې څخه غوښتنه کړې چې د 2020 کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر په برید کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کوین مکارتي په خپل اکس پانل لیکلي چې د تلانو یعنی 14 سرتیرو په درناوي د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمه ځوړند شوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي او د دې هیواد د استازو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې مرستیال راب ویتمن په خپل اکس پانل کې په یوې ویډیو کې ویلي چې د بایدن د ادارې څخه هیڅ چا د دې برید په اړه ځواب نه دی ورکړی.
13 service members lost their lives there from that barbaric
د امریکایي ځواکونو پر وړاندې په دغه وحشیانه برید کې 14 تنو سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا له افغانستانه د وټلو د ناکامو هڅو یو پایله وه. ما د وسلوالو خدماتو کمیټې سره خدمت کړي او زما لپاره دا خورا مهم دی چې موږ د ځواکونو د ناکام وټلو موضوع تر انتها پورې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
هغه دغه شان زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا وتل بریالی نه و. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې تړون چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه او ناټو له افغانستانه ووتل د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شو. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر نورو جمهوري غوښتونکو د اګست 26 په برید کې د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو مسله مطرح کړه او د ولسمشر بایدن له ادارې د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیری په خپل اکس پانل کې ادعا کړې چې په دې ناکامه وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایدن ادارې په وار وار له افغانستان څخه د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د 2 کلیزې په مناسبت د ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې لیکلي چې متحده ایالات به د هغو سرتیرو بې مثاله قرباني هیرې نه کړي چې په دوو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د دغه اعلامیې له مخې په افغانستان کې د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې 2,401 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6,344 ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت د همدې هوکړې له مخې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپور شو، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر بایدن پر کړنو سختې نیوکې کړې وې. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه بیا وخت ورسېدل، امریکا د خپلو ځواکونو او هغه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړ چې ژوند یې په خطر کې و. د دغه بهیر په ترڅ کې د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه ځانمرګی برید وشو. په دغه برید کې چې پړې د اسلامي دولت ډله یعنې داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې وه، 170 افغان ملکیان او 43 امریکایي پوځیان ووژل شول.
سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي. دا ځل به په شپږو پاتې ولایتونو کې تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا چې ولې شپږو ولایتونو کې دا ځل واکسین ورکول کیږي او ولې له 28 نورو ولایتونو سره چې مخکې واکسین پکې تطبیق شو دا ولایتونه یو ځای نه شول، د دې موضوع لپاره د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه را سره دی. ولې دا شپږ ولایتونه پریښودل شوي ول سبا ورځې ته؟
په افغانستان کې دا کمپاین پلان شوی و چې تطبیق سي 13 اونۍ، منتدا شپږ ولایتونه، یو خو د شمال 15 ولایتونو کې علت دا و چې تر هغه کمپاین یو اونۍ مخکې یو کمپاین تطبیق شوی و، ځکه په شمال او ځکه د پولیو ناروغي محیطي پیښه رامنځته شوې وه، نو د دوو کمپاینونو ترمنځ هغه ګیپ یا فاصله باید حداقل 2 اونۍ واوسي. نو ځکه په شمال 15 ولایتونو کې دا کمپاین ځنډول شوی و. په روزګان ولایت کې د پولیو پروګرام محلي چې کوم ټیم دی هغو یو اونۍ وخت وخت واوسي، دوی ډېره ښه امادګي ونیسي په ښه تیاري سره کمپاین تطبیق کړي، نو ځکه دا کمپاین په دې شپږو ولایتونو کې یو اونۍ وروسته تطبیقیږي.
سږ کال په ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په سږ کال په افغانستان کې په محیط کې 2 پیښې ثبت کړې دي. د دې منظور څه دی؟
مثبتې پیښې هغه پیښې دي چې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او فلج شوي دي. دا مثبتې پیښې ګڼل کیږي. محیطي پیښې هغه دي کله چې د پولیو پروګرام په محیط کې ترڅو دا ځان ته معلومه کی چې په محیط کې پولیو وایرس تا په کوم خطر احساسي کې، هدف دا دی چې هلته په محیط کې پولیو وایرس تثبیت شوی دی. محیط کې تبن د کله سیدا د بدرفت وبې په غټو خارونو کې لدینه نمونې اخیستل کیږي، ځکه د کورونو د خرابې وبې د تشنابونو وبې خو بدرفت سیستم ته ځي، نو لاغه نمونې اخیستل د دې لپاره وي تر څو په محیط کې په هغه سیمه کې په ولایت کې د پولیو ناروغي شتون معلوم کړل شي.
کوروادان سید کمال شاه د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړی او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنیو معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو له مخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کولو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ راډیو ته وویل میړه یې 15 کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستی خدا وایم امارت اسلامي دارم کې امی پیسې
زه د اسلامي امارت له چارواکو وغوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د 50 صغیرانو مور یم. له 2 کلنو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د 15 کلن محمد صدیق چې یو پخه د ماین په 14 کې پرې شوې ده دی هم انتقاد کوي چې له 2 کالو رئیس خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میشه معاش نه گرفته نه علی صاحب ما کوم است نه فهم کوم چې کوم چې نه کوم برش
کړ. 2 کالو رئیس زمون میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمون پښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنیو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندې کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي. ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وایي په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ راډیو ته وویل
چې در بخش اولجات باشد چې در بخش صد باشه در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازات او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې څلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلیو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخبو مشمون ډیرې خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لارام زمينانو برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس پیدا خلکو ته د پیدا د چې ډیرې ځوانون دولته بیکورو کوروبور نه و مقصد هغه دی پورا کوروبور زمينه کې برابر شوي دو
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاری ډیره شوي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړي چې په سیمه کې د زیرو پرمختیايي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
همو ګډه سوال لا سی په پنځور ځکه نه خوسته پنځور ځکه مولا سی په نه خوسته دغه پروژه ته دغه سند ته موږ ډیر ویالي میډیا چې خدای په کنه پروژه دغه شروع شي وندرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پټ شي نشته
خوست خار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د خار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو شګرا به وشو مثال اوبه به خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل که نه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد دی چې مثال دا لختي شروع کېږي کور به اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي سړک به غشي ستونزه به کمه شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یوې نفس موسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې اولس پروژې وې اوس ولس پروژې په ځای تقریبا نه ویش پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره ته رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړک اوسي چې بدبویه کې وي هغه کنکریټ جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خارغلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوند سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوې چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هېواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200 زره کسانو ته لوړ شوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د یورانیمو د غني کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ له مخې مخته ځي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نوموړي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیمو د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ له مخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیمو د 80% پخولو ورو کړي دی یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیمو غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او هم د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د توندلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې که د تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملي نه کړي د یورانیمو د غني کولو بهیر د له هغه څه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. د دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غني کولی شي خو وروسته له هغې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران یې بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شویو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د 80% پورې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو خو سږ کال حاصل شدی. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. دی زیات خوشحاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سګ الحمدلله د ماړو بابونه د دې په پرتل د پروسای نه پروسای ګلای وشو بابونه ټول تر بدر کړل او سګ ډیر ښه بار یې نیولای دی نو الحمدلله سګ بابونه ډیر راضی یو زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېره اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ایران د پارلمان و کسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشرۍ ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپاره وو. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې 4 کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا 4 واړه له منځه وړل شوي دي.
کاروان زهر
سلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید با افزایش نیاز به کمک های بشری پروژه های معیشت بدیل کوکنار کاهش یافته.
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده ایشان نیازمند کشت بدیلند.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد به مواد مخدر چرا و چگونه سبب زوال اخلاق می شود.
فاکتور بسیار خطرناک، بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود. مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروئین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها.
یک دکتر از چگونگی اعتیادش به مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می توانستم با وطن یا همسر خود خدمت کنم.
زلمه و زرغونه تصمیم می گیرند که با هم ازدواج کنند، اما خانواده زرغونه مخالف است. این که چرا؟ ادامه داستان را در درامه برنامه بشنوید.
اول خود دانه تا دفت و گلاب بشوی خدا جان، باز نام بچه منه بگی فهمیدی یا نه؟ تو نمیشنوی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی؟ دانه تا تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی، دختر با کمال مقبول منه ببی، اون بچه ایم ترا نیبی.
برنامه را با مشکلات در بخش کمک های بدیل کوکنار آغاز می کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید نیاز جدی به کمک های بشردوستانه در افغانستان برنامه معیشت بدیل کوکنار را متاثر ساخته است. مسئولان در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در کابل میگویند با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت های این سازمان بیشتر بر ارائه کمک های بشری متمرکز شده و پروژه های معیشت بدیل کوکنار در مقایسه با گذشته کمتر شده است. دهقانان در افغانستان از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند و میگویند با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
از اواخر سال 2022 میلادی تا ماه جون امسال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه های انکشافی بدیل کوکنار تنها 5.86 میلیون دلار آمریکایی دریافت کرده است. دفتر UNODC در کابل میگوید با این پول آنان توانستند تنها به 14,000 دهقان کمک کنند و 33% دریافت کنندگان این کمک ها زنان بودند. سازمان ملل متحد میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نیاز به کمک های غذایی بیشتر شده، از همین رو پروژه های انکشافی بدیل کوکنار به مراتب کمتر شده است. خانم انوبها سود نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل هرچند از تصمیم منع کشت کوکنار استقبال میکند و آن را مؤثر میداند، اما میگوید که در نبود کمک ها دهقانان متضرر شده و با فقر شدید روبروند. وی در صحبت با بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفت
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده ایشان نیازمند کشت بدیلند و باید قرض هایی را بپردازند که آنان برای کشت و کارشان گرفتند.
حکومت طالبان با منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار در جنوب افغانستان نامهای دهقانان را یادداشت کرده و لیست آن را برای دریافت کمک به اداره های مربوط سازمان ملل متحد سپرده است. اما این سازمان برای ارائه کمک به تمامی این دهقانان پول کافی در اختیار ندارد. سازمان ملل متحد در حال حاضر با شمار محدود دهقانان در جنوب و شرق افغانستان در بخش ترویج کشت‌های بدیل کوکنار کمک مالی و همکاری تکنیکی می‌کند. اما دهقانان می‌گویند که کشت‌های بدیل که این سازمان ارائه کرده بیشتر شامل سبزیجات است که در یک و یا دو فصل سال کشت می‌شود و هنگام عرضه آن به بازار در بدل پول ناچیز به فروش می‌رسد. شاه آقا دهقان در ولسوالی گرش که هلمند است که در گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می کرد. اما حال که از کشت کوکنار منع شده، در نبود کمک های بدیل با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
نیمی این زمین را کوکنار و نیمی آن را هم گندم کشت می کردیم. گندم مصرف یک ماه ما می شد و تریاک چون قیمت تر بود یک چیزی به دست ما می داد. یک سیر تریاک هم از کم نان خانواده ما را تامین می کرد. حالا تریاک هم نیست. این زمین من یک جریب است. در آن گندم کشت کردیم اما مصرف یک ماه خانواده ما را به دست نمی دهد. حیران ما منتظر نشستیم که به ما کمک صورت گیرد، چون برای نفقه خانواده در ماندیم. اگر هیچ کاری نمی توانند یک کاروبار را برای ما فراهم سازد. تمام جوانان و بزرگسالان ما بیکار و دست روی دست نشستند.
از سال 2003 تا اواخر سال 2020 میلادی بیشتر پروژه های انکشافی سازمان ملل متحد در بخش بدیل کوکنار از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شد. هرچند با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان کمک های آمریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز طریق سازمان ملل متحد با برنامه تداوی معتادان در افغانستان کمک می کند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان می گویند با منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل فقیرتر شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تایر سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. انسان در کدام حالت با زوال اخلاق روبرو می شود؟ روانشناسان میگن که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات متعدد صحی، حس اخلاقی و شجاعت را از انسان میگیرد و فرد معتاد با دیدن هر نوع ظلم و بی‌عدالتی از خود واکنش نشان نمیدهد. همکار ما در مصاحبه با گل ازغر شریفیار، روانشناس در بخش معتادان، از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب زوال احساس و اخلاق در انسان میشود. نشانه های زوال احساس در فرد معتاد را چگونه می توانید؟ دکتر شریفیار ابتدا غیرت و احساس از دید روانشناسی را تشریح و تعریف می کند.
غیرت یک احساس درونی است که در مقابل حوادث، گفتار، کردارهای نامطلوب و ناشایسته در بدن انسان پیدا میشه و بیرون به شکل قهر، غصه، بدبینی، خفگی تبارز میکنه.
چرا برخی از معتادان غرور انسانی خود را از دست میدهند؟
از بین رفتن احساس غیرت عامل مختلف داره. مثلا یک عاملش فرهنگ است. در فرهنگ‌های مختلف احساسات غیرت با مصابه مختلف تبارز میکنم. مثلا در یک فرهنگ شاید رفاقت یا دوستی یک دختر با چند پسر و همچنان شاید برای آزونا در فرهنگ آزونا طبیع باشه و در مقابلش احساس غیرت تبارز نده. ولی در بعض فرهنگا شاید اینمی حکم یا اینمی کار خلاف اصول و فرهنگ باشه و در مقابلش شرم و عار پنداشته شود، در مقابلش احساس غیرت تبارز شود. همچنان شخصیت ها، ساختار شخصیت در انسان های مختلف مختلف هستند. مثلا یک شخص شاید به یک گف یا یک شرم عادی بیشتر از خود شدیدتر عمل غیرت نشان دهد، ولی برای یک شخص دیگر شاید بسیار کارای زشت و بد هم در اونا سبب تبارز غیرت نشود. و همچنان فاکتور بسیار خطرناک بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها تبلتکا، شیشه و مواد مختلف نشهی سبب کاهش از بین رفتن غیرت می شود. چون نشه زهر است و در مغز ما مراکز غیرت وجود داره و مراکز احساسات وجود داره و همچنان غدوات هستند که اندوکراین نمیده می شود، هیپوتلاموس، و اونا سر غدوات دیگری که سبب افراز یک نوع هورمون می شود و سبب احساسات در بدن انسان می شود، سبب تبارز احساسات و خصوصاً احساس غیرت هم می شود. و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه و احساسات است و همچنان سیستم لمبیک سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری می کنه و بالاخره سبب تخریب هیپوتلاموس و همچنان سیستم لمبیک و همچنان مراکز دیگر مغز که سبب تبارز احساسات و خصوصا احساسات غیرت می شود، بالاخره زید میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بر غیرت انسانی تاثیر سو میگذارد؟
تمام مواد نشاور و مواد مخدر سبب از بین رفتن و یا کمبود احساس غیرت میشه، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن که عبارت از هروین و مورفین و پیتردین و ترامادول است. اینا همچنان شیشا، یک کراستال، تبلتکا، اینمی تمام مواد مخدر سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود و همچنان سبب از بین رفتن و یا کاهش احساسات غیرت می شود.
علائمی از بین رفتن غرور انسانی در معتادان چیست؟
اینا سابق در روبروی اطفال و مادر و فادر خود نشه استعمال نمیکرد، حالی که غیرت از اینا و احساس شرم از اینا از بین رفته، اینا در بین فامیل در روبروی کلگی دیگه عمل خدا انجام میدهن. و دومی که از خانه خود طلا و سامانالات خانه را دوزی میکنم. سوم ای که اینا شو روز گم میباشه و ایچ احساس غیرت نمیکنه که ما زن داریم یا اولاد داریم و کلی از اونا بیتفاوت میباشم. چهارم امکان داره که این مردم و جنایت مختلف دست بزنه، مثلا سرقت بکنه، قتل بکنه و همچنان اینا دروغ زیاد میگن که اینی نشانهای است که در یک معتاد سبب از بین رفتن یا کاهش غیرت میباشد. چون در اینا احساس غیرت نیستن دیگه، میتونه که از پامیل جدا شو و حتی اگر زن داشته باشه شاید طلاق شوه و همچنان از طرف پامیل شاید قبول نشه و همچنان از طرف جمعی هم قبول نمیشه. چون احساس غیرت نداره میتونه که با مختلف کارهای بد که در جامعه ما باسته به او دست بزنه، حتی به گدایی دست بزنه، به لواط دست بزنه، به زنا دست بزنه، به دوزی دست بزنه، به قمار دست بزنه و همچنان به جنایت دیگر سرقت و قتل و غارت و این چیزا دست بزنه.
اگر معتادی اقدام به علاج خود کند، آیا ماده به نام غرور خود به خود زنده می شود یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
چون بدن ما خوشبختانه یک سیستم ریجنریشن یا دوباره فعالسازی داره، امکان داره که احساس غیرت در اونا دوباره زنده شود. ولی اگر نشه بسیار زیاد باشه و زیاد قوی کده باشه و بسیار وقت شده باشه و مراکزی که در اونا احساس غیرت تولید میشه از بین برده باشه، امکان داره که به تداوی خاص روانی ضرورت داشته باشه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی دکتری را می شنویم که قربانی مواد مخدر شده. دکتر سید جلال باشنده ولایت پروان میگوید سرگرم تخصص در بخش طب معالجه‌ای بود که یک دوستش وی را با تابلت زیگاب معتاد ساخت. وی که در حال حاضر در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر در یکی از شفاخانه‌ها به عنوان کارمند صحی کار میکرد، اما اعتیاد به مواد مخدر زندگیش را دیگرگون کرد. سید جلال چگونگی اعتیادش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از این که مواد مخدر استفاده کنم، لست مراجعه فارغ بودم و آخر یزی بود که امکان دادیم به تخصص به یکی از شفاخانه دولتی در اوجه کام نشده بودم. یکی از روزا کت یکی از اندیوالای ما بودم و سه اندیوال بودیم که ممنوع یکش یک ذره مشکلات پولی ما بود، یعنی قرضدار ما بود، از او پول خود میخواستم بگیرم. کمک جنجال مقدر از او خیست. ما رفتیم پیش یکی از همسنفیه من در مانخانش و دید که من تو جگرخون هستم یک رقم. باز اونا گفت که من یک تابلت برتان میتونم که ایر استفاده کنی یا می تشویش و چیتان گم میشه. اما کپسول به نام پریگابلین یا زیکاب او را برما داد. چون ما مسلکی بودم ما گفتم ای خوب خیلی عوارض جانبی داره. اونا خودشان هم اول استفاده کرد، باز بر ما هم داد. یک سال میشه که ما واشته با مواد مخدر شدیم. سر اعصاب ما بسیار زیاد تاثیر کرده و من نمیتونستم تصمیم خود بگیرم. هر کاری که به ما تسلیم میشد ما دو تو تصمیم گرفته نمیتونستم که آیا این کار ما بکنم نکنم. فکر ما یک جای میبود، خود ما دیگه جای میبودم. اما چیزی که وظیفه من بود، کار من بود، امور با تاریخ صحیح پیش برده خیلی مشکل برام شده بود و رنگ من یک رقم زرد رقم یک خاصف کرده بود. دوم عرق بسیار زیاد می آمد، یک کمه که ای تو روان مسار روان من تاثیر کرده بود. زود جدی می شدم در خانه یا یکم در همراه دوستا دیگه خیلی می چی بد داشت، تاثیرات بد. بعدن که وقتی که من نمیتونستم در اجتماع زندگی کنم یا من کاری که باید من تسلیم میکردم رو سعید پیش ببرم، دیگه در فامیل ما پس پیش قبلگای ما پس پدرجان ما پول طلب میکردم و میگرفتم تابلیت. زندگی اجتماعی ما بیخی تقریبا تو میگم که از بین برده بودم، به خاطر که با یک محفل از دوستا رفت و آمد نمیشد، با یک مرده داری مرده یک هم جایی باید میرفت آمد باید شوه، از او ما کنار میشدم، چون وقتی که من استفاده میکردم میخواستم که یک جای گوشه باشم دیگه کس همراه من نباشه. امیره یک زندگی که کاذب و دروغ بود، اینمی زندگی غرق بودم دیگه، هر چیز مانده بود که روابط که دوستا و صنفی ها و استازا و فامیل و غیره خیلی تناسبش کم شده بود. مگر نشه یا مهاد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می تانستم با منتنای و همشهره خود خدمت کنم، کلینیکی تشخیصی داشته باشم تا با هموطنهای ما از هر طرف توانه چین خود ما بتانم کوشش کنم و کمک کنم و خدمت کنم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم نوبت نشر درامه برنامه است و در درامه می شنویم که زلمه عاشق زرگونه شده و از وی خواستگاری می کند. زرگونه راضی است و خانواده وی به مراسم نامزادی آمدگی می گیرند و همه منتظر آمدن برادر زرگونه از سفرند. اما با گذشت یک هفته مادر و پدر زرگونه از نامزد شدن دخترشان با زلمه انکار می کنند. این که چرا خانواده زرگونه به یک بارگی تصمیمشان را عوض کردند، دلیل آن را در این درامه با هم می شنویم.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاه ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که کوزی من نیده کدی.
نه ترس، مستم ظلمه.
الله خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات نیتپه. نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش، تو باش که مسئله کنم یک دقیقه یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا را سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خو نمیگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. یک کمک دیگه میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خود چی میکنی را بانه؟ چیز دیگر را برد بگویم؟
آه بگو چیه پس؟
گب بادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نی دیگه تو خ نمیشه، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنم با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببریم. ای چی گپ هست؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟
و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر رو روسی کنیم. حالا چرت و چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم. خیرت خواست؟
خیر خیرت. چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایا او خو کدام گپ ده این موضوع نخود کشید نه؟
نی نی لالای مزگر بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم ده خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است. مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کرده بدی میشه؟ از یکره بدی کلان تو میخواستی که دختر من بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانو تا دفت و گلاب بشوی خدا جان باز نام بچه منه بگی فامیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه تا تو باز دعوی گلاب بشوی بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول مره ببین اوی بچه پودری تا رو ببین.
بس بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فامیدی. کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو از من خبر داشتی که بچه پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاک بده و بر بچه پودری دختر منه بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیجله. برو برو دستر دیگه تیرش کن فامیدی یا نه.
تو نمیشار میوزن که سر بچه من تومت پودری نمی کنی؟
تومت نیست راست، تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دختر تا به یک بچه پودری میدی؟
او زن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بودین، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنه. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ حال جنیات برد گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگیره برم قصه کرد. بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی یک از زود سرش نمی فامه.
بس بس دیگه قدروغ نگفت، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گلواره، تر تازه و مقبول است.
توبه توبه حال خوب شد، گل گلواره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه. توبه خدایا، اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداخته نمیتونم زنه که فامیدی یا نه.
برا 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 گم شا تنها دختر تو خو نیست، با خدا اگه بچه ما بی زن ما نفامیدی. شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که ما دختر شما وار غریبا را خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسدار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و با دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان بخیر.
کاروان زهر
چی به تو رسته گو تو رو آنچه که